السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ افتوار پروګرام د مشال ترړا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر خوراکي شیانو په سر د شپږ میاشتنی رعایتي پروګرام پیلولو اعلان کړی او د امریکا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بې ګناه ولسي وګړي وژل شوي وو یوه غمجنه تېروتنه بللې. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لاڅنه دی ویلي. سرچینې وایي د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د سل بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دوی زیاتوي دواړه خواوې هڅه کوي چې زر تر زره هوکړې ته ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په ځنو خوراکي شیانو د یو سل شل اربع روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا اولس ته په تلویزیونی وینا کې وویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې د وویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو غوړو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د ګرانۍ بار کم کړي.
دیوی ملتا سول پارا یو پروگرام را بڑے پتا صبح نکم ناکم بوج پریوزی بوج خو خیر پریوتی دی وغد ٹولی دنیا مسئلہ دا او ملتا سول پارا یو پیکج را بڑے چی تقریباً 14 کروڑ خلکو تبتی گٹر رسی.
عمران خان وویل په رعایتی نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږ میاشتو پورې دوام ولري. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ 19 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 23500 ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د نومبر پر څلورمه نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس له 1500 زیاتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهیسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 215000 نه اوړېدلی دی. خو په هغه هیواد کې 240000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې 4.09 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلوټون کې پرون تر تحقیقاتو وروسته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستیو ورځو کې د بی پیلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بې ګناه ولسي وګړي وژل شول یوه غمجنه تېروتنه وه خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه وه شوې. د اګست پر 9 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې زمری احمدي چې د اوږدې مودې راهیسې یې له یوه امریکایي بشري سازمان سره کار کوو د خپلو اوو بچو په ګډون د کورنۍ له 9 غړو سره وژل شو. جنرال سمی سید پرون په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل د برید په حق له په تحقیقاتو کې ښکېلو کسانو واقعا باور لره چې هغوی د یوې حتمی حملې د مخنیوي هڅه کوله. برید پر داسې مهال شوی و چې پر هیواد د طالبانو تر کنټرول وروسته د امریکا په مشرۍ د لسګونه زره خلکو د ایستلو عمل روان و. خو په خواشینۍ سره د استخباراتي معلوماتو ترجمه او د 8 ساعتونو په موده کې تر هدف لاندې ګاډې او په هغې کې د سپرلیو څارنه دقیقه نه وه. د غذایت او تعلیمي چارو لپاره د هغه نړیوال بشري سازمان چې احمدي ورسره کار کوو بانی او مشر ویلي چې پلټنې خورا مایوسونکي او ناکافي وي. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن استرالیا بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. په پرونیو سیالیو کې هند افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په اوربند خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دغو مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړو چې هغه ناقانونه ډلې رد کړو. پامیر ساحل د داود خټک رپورټ دروروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې وي ورسره بیا یو ځای شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانې کمولو لپاره په یو شمېر خوراکي شایانو د یو سلو شل اربه روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې، خو غواړي چې د پاکستان پر اوسېدونکو بار کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د نومبر په درېمه نیټه ماښام قام ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده، په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې ګرانی ته په کتو د یو سل شل ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې غوړي، اوړه او دال 30% په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او له دې به 2 کروڑ کورنیو ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی. ټولی دنیا مسله ده، او مونږ تاسو لپاره یو پیکیج را وړی چې 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریبا 14 کروڑ خلکو ته به ګټه رسی، او دا د یو سل شل ارب روپو پیکیج دی چې صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پہ پګډ ورکوي. بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں بیا بیا کوي، خو پدې هواد کې ګرانی ورس تربلا زیاتېږي. په اسلام آباد کې یو خارکخ نعیم الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
عمران خان خو چې کوم خبر هم کړی ده، کوم سیز نوټیس اغست دی، نو پسې په سبا لا چې کوم دینو ګرانی ډېره زیاته راغلې ده، او اوس یې بل اعلان هم کړی دی. الله دې خیرو کې شدې بس حل روزي، او اعلانات خو ډېر کیږي. او دا خبره موږ اورو دار چانه چې نن راځي ارزانی، نن راځي ارزانی، پاکستان نظام بدلیږي، پاکستان نوی پاکستان جوړیږي، موږ لا غزول پکارو خو چې ارزانی.
یو بل تن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی، حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل کړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیره ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګی هم هغه شانتي روانه ده، ډیره ته ګرانی ده، او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سیوا کیږي، نو په کار دار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لږه کم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو له وړاندې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپلو جاری شوو بیلابیلو بیانونو کې په غبرګون ښودلو ویلي چې دا سبسډي پیکیج د ولس سره یوازې د ټوکې په معنی دی، او په دې کې یوازې د ګوسو خاندانونو د ګټې نه سربیره د ولس لپاره هیڅ نشته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان ویلي که بهرني هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخې دي شي. دا خبره نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 ارب امریکایي ډالرو ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي، خو شنون کې وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهترۍ پر ځای په بهرنو پورونو تکیه کوي چې بعد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرخنده اسد پر رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته خپل وینا کې ویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خساره سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالی مرسته وکړي، او دا شان دي د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر درېشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 125 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخه ته راغلي. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 ارب ډالرو وو، چې دغه اوس 125 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي، حکومت د خپلې اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 اربو سیزونه درآمدو، او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 اربو نه سیوا کیږي، نو د میاشتې د 4 اربو روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کاله تاریخ مخکې یاد نه ده چې موږ د میاشتې څلور یا څلور نیم اربه تجارتي خساره کړې وي، نو د دغې خسارې د ډکولو لپاره به موږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زموږ پر ځای ولاړ دي، خو دا قرضې پایداره نه شي کېدی او موږ به تر کومې قرضې اخلو.
د تیر اګست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت کې دغه چې یو غنیشتا چې آیا دا قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرعه باندې لکه سود باندې دا غټه سوال پکې دا دی چې د آی ایم ایف نه دي کومه قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي کنه. بیا دي دا اوس دا دغه کړې دي چې د سعودي نه دي چې هغه څه دي د ری عرب ډالر بیا دغه شان دي هغه څه دي یو عرب ډالر دی به تیل هغه په دغه ورکي پاکستان دا په قرض ول تیل ورکي. نو دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي دي خو ته سکه استعمالولی نه شي، هغه تا سره اسی یو کیش ډیپازټ پروت دی کنه. نو دا غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده او بل خبره دا ده چې د شرعي سود په تر لږ جدي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلی.
بلخوا د قومي اسمبلۍ د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا مني چې د هیواد بهرنۍ قرضې زیاتې شوې دي خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی.
عمران خان د قوم اعتماد کې خلی او د دې لپاره د حکومت کابینت ته هغه سره هم دغه مشورات شوی دی. ان شاء الله کوشش کوي روان وخت کې اس پرسن سره پاسبيليټي کې دی شي د مو د مومن کومې قرضی دي دا و دې سره سره ډالر کې اعتماد پر طرف ته روان دي د کنټرول طرف ته راشي ان شاء الله د قرضو کوم بوج دی هغه به کم شي.
بل خو سړون کې وایي پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه هم په کې ګرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې ګرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بیې د ولس یو بنیادی مسله ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د کابینې د غړو یو بسلور کسیزه کمیټه جوړه کړې. صوبایي کابینې دا پریکړه پرون تر هغې یو ورځ وروسته وکړه چې پېښور هایکورټ د بیلابیلو درخواستونو تر اورېدنې وروسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلو او چم گاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. هایکورټ صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغو شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمایندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې بدلون وکړ او وی ویل چې د کلو او چم گاوند شوراګانو انتخابات په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام غوث تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتي ټاکنو کولو د پېښور هایکورټ د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په درېمه نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تخنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
څلور رکنی کمیټه د هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره چې کم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي وویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کوم دی هغه به څنګه کنډکټ دي څه طریقې سره به کیږي د ټکټو بس ورکولو طریقه کاری د چې کوم ضروري قوانین دي قانوني ترامیم دي هغه به څه طریقې سره.
په سلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران بنگش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورټ د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د های کورټ بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپل فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن بے لسه زنده د های کورټ د فیصلې پر رڼا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول په هغه باندې الیکشن وشو. دوشن دی روس وخت کې دا کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو. نو موږ دا تما ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې ده نو
یاد دی وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتي ترمیمي قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پېښور های کورټ وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند په سطح دی هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي سیمو فعالان او سیاستوالان وایي پکار ده چې ښځې په ډسمبر کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ښځې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلي سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه نه وي پکې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د ډسمبر 19 نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روان کال د ډسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلي ضلع شامل دي. د قبایلي ضلعو فعالان او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شنواری وای چې په دا ډول دوی خپل مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
دا څو ورځې نه لګي ما خپل چې څومره جنفاین لري هغه سره موږ غونډه روان لري. کوبري لوکل ګورنمنت مطلب تاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پې زه خپل خويند ته دایم چې دا خو ګوره پیل جوړ موږ ته موکه ملاو را چې موږ جنانه مخکې راشي. تاسو خبره اوس مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپل خبره مخکې رسولې شي. دی سره بدایشي چې خپل لوکل لیول باندې به دي ته خپل بجټ ملاوږي خپل داسې ستونزې چې کومې دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به ان شاء الله دی په ډیر اسانه طریقې سره دی حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو خزه په خپل ځاني سپورټ کوم انکرج کوم یا دا وایي چې تاریخ کې پیل ځل موږ ته دا موقع ملاو شو. فل حل خدا سي دي چې حکومت دې سکه مومند خیبر دې یو باجوړ دې.
د الیکشن کمیشن له اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به د صوبې د 19 ضلعو په 13 تحصیل کونسلو 1916 دیش ویلج کونسلو او 1720 نیبرهود کونسلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو ویان سویل احمد د نومبر پر 3 مشال ریډیو ته ویل چې زنانه په دغه کونسلو کې د غوی لپاره د مخصوص شوی یو نشست علاوه په دریو عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته ودرې دي شي.
خو دا څه دي چې لکه په ویلج کونسل کې د زنانو سیټ دي کنه هغه باندې زنانه ودرې دي شي. هغه قبایلی ضلع دي او هغه د خیبر پښتونخوا منورې ضلع دي. په ټولو کې په هر ویلج کونسل کې د زنانو مخصوص سیټ باندې با زنانه انتخاب لړول شي دا غیر یو مقدم او کسانو دې یو تم دې اقلیتون دې او دې کې دری جنرل سیټونه دي چې په هغه دریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلج کونسل چیرمین منتخب شي. جنرل لپاره هغه کې خوځدان وی لیکلي چې دا سړی دی دا ټول لپاره دا اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلي سیمو خزینه فعالانه انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکی ناهید افریدی وایي چې د قبایلي سیمو ښځې د وس نه لرلو له امله نشي کولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د هغوی د زیاتې ونډې لپاره کوششونه روان دي.
غټه ستونزه چې کوم ما واورېدله مختلفو زنانو نه چې په شرکت کې هغې ته کم خنډان دي، نو یو خدای چې هغې وایي چې 5000 د فیس چې کم دی نو ډېر لکه زموږ خو ته اوس پته نه چې قبایلي سیمو کې زنانه نه کاروبار شته نه نوکری دي، نو هغې سره لکه دا وس نه لري چې دا فیس ورکړي. بل بینک اکاؤنٹ نو زموږ د زنانو غریبانو کمزي کې د بینک اکاؤنٹ دا شي نه وي، نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زموږ په شان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دا دي چې وای ولو دغه کونسلری ته الیکشن د پاره.
د تیر بلدیاتي حکومت د کار وخت 2019 کال د اګست پر 28 سر ته رسیدلی و. الیکشن کمیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل، ویلج او نیبرهود کونسلو په سطح انتخابات پر یو ځای د کولو مقصد یې دا دی چې مقامي حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي. په صوبه کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 13 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي، یعنی په څلورو پاتې قبایلي ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون انټرنیټي خدمات بحال کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړي چې حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د امنیتي وجوهاتو په یادولو موبایل انټرنیټ بند کړ. د واړه یو مشر ایاز وزیر وایي پوځي چارواکو ورته د انټرنیټ بحاله ډاډ ورکړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر خالد اقبال وایي انټرنیټ یې د نامنه او مخنیوي لپاره تړلی دی او زر یې د بحاله هڅه کوي. اشتیاق مسیل تفصیل را کوي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د ناسام امنیتي حالاتو په وجه د دوی په سیمه کې مقامي چارواکیو د تیرې یوانی مې میاشتنا انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سویلي وزیرستان وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې په میاشتو نه وي ان شاء الله په څو ورځې کو زه دا نیټ بحال کوم 3G 4G. خو د بدقسمت نه وس میز دا تیاریونی چې سکیورټي تھریټ خو نشته، خو اندازه دا ستو چې د دې د کپنې په منځ کې څه اختلاف تا یا کا په پیسې دا یا په نورې څه کې څه دا، نو سکیورټي تھریټ خو دا نشته چې کا خود کش وا تلای وای په دا میاشتو کې ټراول کړای وای کا ټارګټ کیلینګ وای. بل بنیادی دا نن سبو دور کې په دا نن سبو ټیکنالوژي وخت کې دی و فارم د پورا د وی ایڈمیشن د پورو د میجو سټوډنټ تان تا تلی میجو سټوډنټ دی خان تا تا ډیر سټوډنټ دا سه دی چې اغه د ایڈمیشن پوتر سوال ایڈمیشن نه وکړل.
د بدر سیمه او سیدون کای ملک اسمت الله مسجد ویای چې د انټرنیټ بندش په واجه د سیمه کاروباریون هم د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
دا یو میاشت مخه په لدا بند د ماکا شویو افغان آباد میاشت نه پوسټین کې چې د نس د جنوبي وزیرستان نت بند شوای دا در زیات خلک مشکلات چې د دغه نه کاروبار یون تا د دغه نه احساس کفلیت پروګرام چې کوم دا د دغه نه متاثر شوای دا جنوبی وزیرستان د مسجد علاقې د وزیر په داکشن د تل ورته کاو چې دا نت تا خلاص شي او نتورک تا مش تا خوشال شي نتورک چار نه کوي و غرته ورته وکیږي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیه کوشش دی چې سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
انټرنیټ خدا سره چې کوم کې مونږه د ایسره خبره تر شوې او مونږه کې حال زله مو کړې سکیورټي فارمیشن زرم هغه کې کافی اده پر پروګرس هم شوې ده. اوس چې کوم پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا هغه سره مونږه اوس ډایرکټ کې ټیک اپ کوو، هغه ته هم سره کورسپونډنس شوې ده. ان شاء الله زر به ریزلټ هو چې انټرنیټ شروعات
یو دا وی چې د راوند کل چورلسم ستمبر بنے پلادا سیمکش پامنیتی سرتیریو دے جانمرگی برید ناپاس مقامی انتظامیہ پسویلی وزیرستان کشے انٹرنیٹ بند کرائے دے او دے دگی جانمرگی برید زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان مان لیے وا خود سویلی وزیرستان او سیدون کیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چیکا دے پاکستان حکومت دے دوئی پسیمکش انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیاو دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د ماسپخین دونی می بجے او شوی لند خبرونه لا احمد الله نورو
سرچینی وای د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنز ته اوربند په اړه پټي خبرې روانې دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات لتیرو شاوخوا دوه اونۍ راهسې په افغانستان کې روان دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لا څه نه دي ویلي. سرچینې وایي د طالبانو یوه مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره په ځینو خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا اولس ته په تلویزیونی وینا کې وویل د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغي 19 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 23500 ته ورسید. بلخوا په هغه هیواد کې د کورونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کورونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهار په ټول هیواد کې 4.19 کروڑ نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلاتون کې پرون تر تحقیقاتو وروسته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستیو ورځو کې د بي پیلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بي ګناه ولسي وګړي وژل شول یو غمجنه تیروتنه وه خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه وه شوې. د اګست پر 9 د بي پیلوټه الوتکې په برید کې زمره احمدي چې د اوږدې مودې راهسې له یو امریکایي بشري سازمان سره کار کوو د خپلو وو بچو په ګډون د کورنۍ له نهو غړو سره وژل شو. او د شرورس کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. په پرونیو سیالیو کې هند افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. اوس هم د مشال ترانه لاندې بحث درته وړاندې کوو چې پکې د آب و هوا بدلون په اړه په برتانیا کې د روان کانفرنس په رڼا کې پاکستان او په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د آب و هوا د بدلون ګواښ څېړل شوی دی. دا پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی. دا پروګرام پرون هم نشر شوی دی. نن به درته یو ځل بیا واورو. د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د برتانیا په ګلاسکو شار کې د آب و هوا بدلون او نړیوالی تودوشي د مخنیوي په اړه د کوپ شپږم په نوم سرمشریزه د اکتوبر پر 1 پیل شوې چې د نومبر تر 12 پورې به دوام ولري. دې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ویناګانې کړې او کوي. په دې کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوې چې د 2030 کال پورې د زهرجنو ګیسونو د کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د آب و هوا بدلون دا مهال د نړۍ تر ټولو لوی خطر بلل کیږي. د ګلاسکو په کانفرنس کې د 2015 د ګلاسکو کانفرنس د 2015 کال په فرانس کې د پیرس تړون په تعقیب کیږي. په دې تړون کې هیوادونو ژمنه کړې وه چې د نړۍ تودوخې به تر 2 سانتي ګریډ کمه ساتل کیږي. د دې لپاره به حکومتونه داسې اقدامات کوي چې له مخې فضا ته لږدونکي زهرجن ګیسونه کچا صفر ته راورسېږي. پاکستان په هغو هیوادونو کې دی چې د آب و هوا له خطر سره مخامخ دي او د بدلون د مخنیوي لپاره او د مخنیوي لپاره د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به په کانفرنس کې ګډون کوي خو د هیواد د داخلي سیاست له وجې دا سفر وځنډولی. خو د دې هیواد د آب و هوا بدلون د مملکت وزیر سرتاج ګل په مشرۍ لس کسیز ډله په کانفرنس کې ګډون کوي. د مشال ترانه لاندې کې د کوپ شپږم سرمشریز ته په کتو سره په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د آب و هوا د بدلون ګواښ څېړل شوی. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې انوایرمنټل پروټیکشن اتارټي څېړونکی افسر خان، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو ساینس څانګې استاد ډاکټر آصف خټک، او په دوبۍ کې د ماحولیاتو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړ دی. دا وخت درې واړه میلمانه راسه ټلیفون په لائن دی. افسر خان صاحب، ډاکټر آصف خټک صاحب او ډاکټر عبدالرزاق کاکړ صاحب، تاسو تار کله وایي؟ ډیر مننه. پایل بز ل افسر خان صاحب زخه کوم. افسر خان صاحب، تاسو دا اوریدونکو د پاره ک راتو واسه چې خپل عموما پاکستان او خیبر پختونخوا د آب او هوا د بدون لواجی لکمو خطرونو سره دا وخت مخامخ ته صورتحال څه دی یلته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کاکر صاحب، ډېر ډېر مننه پروګرام ته په رابلو باندې. او موسمیاتی تبدیلی چې دا خو په نړۍ کې د تیرو دیرشو کالو نه محسوس کیږي. دې تبدیلی ته موږ وایو انساني عواملو په وجه باندې تبدیلی. هسې خو آب و هوا په سینچرو کې په خپله هم بدلیږي.
سمه ده.
د دې تبدیلی چې کوم دی یو معاہدہ وشوا په 1990 کې، په هغه کې پاکستان هم یو وګړی یو ممبر دی. بیا پاکستان چې کوم دی په قومي سطح باندې په 2012 کې، ان 2012 کې په قومي سطح باندې کلائمیټ چینج پالیسی جوړه کړه.
سمانه.
او بیا عمدہ د پاکستان په آئین کې یو پروویژن وو، مطلب دے چې پکې پروویژن وو چې را صوبی هم خپل پالیسی جوړی کی. نو په دغه توګه باندې خیبر پختونخوا هم کلائمیټ چینج پالیسی په 2017 کې جوړه تا.
اوس دې کې ډاکټر صاحب تاسو د دې وضاحت خو کوي، خو دې کې تاسو یعنی خیبر پښتونخوا او عموما پاکستان د موسمیاتی تبدیلیو یا د آب و هوا بدلون په کم شکل کې متاثر کړی دي، صورتحال څه دی؟
د کلائمیټ چینج واضح اثرات دا دي چې په درجه حرارت کې 1 ډیګري سینټی ګریډ اضافه شوې ده. او هغه دلته موږ په لوکل سټیشنو کې مثال په توګه په خبر کې هم ریکارډ کړی ده. د تیرو درېو اشارونو پر ټمپریچر کې نه په درجه حرارت کې 1 ډیګري سینټی ګریډ اضافه شوې ده. د دغه اضافې لقبل چې کوم دی په زراعتو باندې د منفي اثرات شته. او بایو ډایورسټی نه د زناورو په اقسام باندې اثرات شته، لکه چرین پرین چې کوم دی هغه په مقدار کې په کمې تو دي. دغه اثرات چې کوم دی په اوبو باندې شته، په سبا باندې زمونږ لکه زراعت ته دا هغه اثرات د بجلی په پیدا کولو باندې هم شته، ځکه چې وبنې ویني بیا خو بجلی پیدا کول زموږ صوبه کې هوځي د بجلی چې کوم دی لکه 60% نه زیاته د اوبو نه پیدا کیږي. نو که چېرته پریسیپیټیشن کم وی یا چاته کې وب کم وی، نو مطلب دا چې بجلی به کم پیدا کیږي. نو دې اثرات تقریبا د جوړون په هر یو اړخ باندې واضح دي. همدغه وجه ده چې حکومت غټ ګامونه واخیستل او
دې ته برازم. افسر خان صاحب، ځکه زه غواړم تاسو کلند جوابونه راکوي، دا به سوالونه هم ډیر وي او دا موضوع به هم واضح سي. ډاکټر آصف خټک صاحب، لکه افسر خان صاحب د دې مختلف اړخونه بیان کړ، تاسو خپل یعنی پر دې کار کوي، ماحولیاتی ساينس په څنګه کې اسسټنټ پروفیسر یې، تاسو یعنی په خپل ژوند کې یا په خیبر پختونخوا کې څنګه ویني یعنی دا خطر څومره جدي دی یا څومره سیریس دی؟
دا چې تاسو ډیر اهم سوال وکړو، او در اصل کتا سو غري نو دا موږ چې کوم آب هوایي تبدیلی په ټول نړۍ کې روانه ده، نو دا در اصل موږ د ماحول مسله ده. نو دا موږ ماحول نه هټ کې نه، یعنی دا در اصل اکثر خلک په دې خبرې باندې سم اونر سي، خو زه شروع کې صرف دا خبر کول غواړم چې کوم ایمونګه د آب هوا بدلیږي لګیا د ټول نړۍ کې، نو دا ایمونګه د ټول ماحول مسله ده. جی اوس په دې باندې موږ ډېر زیات ته کې کم کوچ څنګه تاسو خبر وکړه، خو اې دې پاکستان باندې اثرات ټول کې ډېر زیات دي. د څنګه چې تاسو ته افسر خان صاحب ذکر وکړو، څنګه تاسو خپل په تعارفي کلمات کې خبر وکړو چې کوم دا ګیسونه موږ خارج کولې ګیو فضا ته، او دا چې کوم کانفرنس روان دي نن سبا په ګلاسګو کې COP26 ورته وي، نو دې مقصد دا دی چې موږ خپل د ګیسونو اخراج کم کو او هغه سره چې کوم د آب هوایي تبدیلی دا هغه کم شي. اوس مسله دا ده چې کوم د ګیسونو موږ خارج کوو نو هغه کې میتین، کاربن ډای اکسایډ، نایتروس اکسایډ دا داسې ګیسونه دي چې هغه په فضا کې د حرارت جذب کوي، نو هغې د وجې موږ ماحول ګرم شي. نو عالمی ګرمایش روان دي دې سره او بیا هغې سره د ټول نړۍ آب هوا بدلیږي لګیا ده. نو په دې باندې تحقیق شوی دی او دا داسې یو کانسپټ دی چې دا د تیرو سل کلونو موږ په دې پوهیو، خو اوس د ټول د کوم تاسو کې شم ملاو شوی دی د مقصد لپاره چې دی دا امیشن یا د اخراج کوم دی د ګیسونو هغه کم کی فضا ته
ځي. سمه ده ډاکټر صاحب، زه تاسو ته به هم راځم. افسر خان صاحب، لکه څنګه تاسو ذکر وکړ، یعنی اوس دا خو یو حقیقت دی او دا شی راغلی دی، آب هوا بدلون او داغی اثرات هم تاسو بیان کړل. حکومت لکه تاسو ور خیبر پښتونخوا کې اتارټی هم جوړ کړی ده، انوایرمنټل پروټیکشن اتارټی، کوم هغه اقدامات هم کړی دي چې دغه آب هوا بدلون یا ډیر ورو سي یا دغه کم اثرات دي دا کم سي؟
خیبر پښتونخوا تاسو مو ویل چې اولنی سیستم دا ویل چې 2017 کې د موسمیاتی تبدیلی لپاره کلایمیټ چینج پالیسی جوړ شوې ده، یو غټ قدم دی. بل دا په انوایرمنټ پروټیکشن ایجنسی کې بیا د لپاره یو ریسرچ سیل هم کولو شوې ده، چېرته چې زه ډیپ ډایریکټر یم. نو دا یو بل قدم شو. په اګریکلچر یونیورسټي په خور کې کلایمیټ چینج سنټر دی، دا یو بل قدم دی. هغه الته کې په زراعتي تخمونو باندې چې دا باب پیو باران عمرو کی جی یا پیو باران باندې هم چې ورشي او دا با پروډکشن ورتي دا که سم ریسرچ کی دا شانت په ګومو جنوستي کی هم په مونږ ته هیز ریزیسټنت کراپس وری یا ګرو ریزیسټنت کراپس یې فقات کی یا په خوشاله کې بمدار رسیدو پیو باران یا پیو نیم باران به دا ساتره چې مطلب کې نه به هوا ورکوي. نو حکومت په دغه حواله سره پورا هلي ځلې دي. دا غین علاوه د اوبو په پاولې سره زده یو چې لکه باران دي نو یو ځل بل ځای لګې دي دا سي په هغه دی بای ډایورسټی نه زنه اور د پر لکه په خبر کې زو جوړ شوی دی چریا ګر ته ورته موږ وایو دا سي د شمالي علاقه جات شو لکه چترال وغیرہ په هغه کې سنچری دي په ناګاسي لکه مثال په تور دا مارخور وغیرہ دا هغه نسل چې سی وشي نو دا شانتي په ناګا وغیرہ دای جوړ کړی دي. په انرژي سېکټر کې پیدا کول لکه موږ وتا کلین انرژي وی لکه پاور هاوس وغیرہ په بوجه کې موږ دي پیدا کیږي دا غیر لپاره کوششونه حکومت کوي او حالې ځلې کې چې دا پیدا شي دا څه وجه بدای څنګه چې ډاکټر اسف سیګوی چې دا گرین هاوس گیسز ان دا ایمیشن لا کاربن ډای اکسایډ دا به هوا ته نه خارجيږي او دغه غټ ذمہوار شي د دنیا د ګرمولو لپاره. خو دا 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 خو لکه خبر پورتونخوا دا اسلامات کې یو داسې بیلین ټری افورسټیشن پروجیکټ دی، سونامي پروجیکټ هم چې په خلکو کې دا دا یو زبردست پروجیکټ دی. ګورنمنت باندې باندې یقینا چې 17 بیلین روپۍ لګولې دي او یو بیلین ونی لګولې دي پوره صوبا کې. او د دې باندې دغه اثرات دي سره به موسمیاتي تبدیلی یقینا چې کم دی راکم شي، په دې کې به تبدیلی راکم شي او دا به سره به گرین کورسي وای شي، نو مطلب سورې به زیات شي، دا به سره به بارانونه کې زیاتې وشي د ساينس پر جبر کې. دا که څنګه چې ناور ته په هغه دي زیاتې ملاوي شي، ناور به په پټي کې غریب په خپل جالي اچوي، دا چې د سمتي کټاو په پټي باندې نه مطلب که باران کیږي نو زخیزه خاوره به سندونو ته زمونږ خاطر سمندر ته نږدې او بل دا چې فیول به پیدا شي، مطلب سره به خشاک هم پیدا شي، نو دا غي په لکه بل با په گرین هاوس گیسز باندې مطلب دباو کم شي لکه پټرول شو، ډیزل شو، یا عام سي دي شو، لکه کورونو کې کوم څه نه بل موږ ته عام زده کی سو دي سو دي لکه هغه استعمال کې به کمې راشي. خو دا اقدامات زمونږ د سوبې له طرفه دي او دې چې کوم پیریس اګریمنت په 2015 کې شوو نو په هغه کې دا قانون نشي دا پلیجز شیو چې وی کوم دا کوم د نړۍ ډیولپینګ کنټری لکه پاکستان خو یا ساوث ایشیا خو انډیا خو افغانستان خو یا سریلانکا خو یا بنگلاديش وغیرہ وغیرہ دا ملکونه خو با اډاپټیشن کوي، خو چې کوم ډیولپ کنټری دي لکه اوس
پرمختللې ملکونه
دي اچھا وکړه کارخانه چا وکړي نو حکومت دې
څنګه تاسو افسر خان سي او دې ته بزر اعظم افسر خان سي باغه کې زیاتره یعنی لوی لوی هیوادونه لکه اروپا سو، چاینا سو او دغه سي امریکا سو چې د ګیسونو په خراج کې ډیر زیات یعنی د دوی رول به خواغوم خپل اعلانونه کړي دي چې دوی به راکموي او دا به صفر تر رسوي. ډاکټر اسف خټک سي کوم خبره سي افسر خان سي وکړه نو تاسو په خیال باندې د کوم سيزونه یاد کړئ چې دا شوي یاد به کیږي نو تاسو په خیال باندې په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې په دا یعنی دا کافی دی ستا با دا موسمیات و تبدیلی یا هغه چکم دا بهوا بدلون دی دی پا مخنوی یا کمولو یا رکولو کی رولو لو بوی کنه نور چم پکار دی
جی بالکل دا ډیر ښه اقدامات ذکر افسر خان صاحب وکړو خو دینه علاوه داسې اقدام مونږ کولی شو چې هغه سره ډیر فرق راتلی شي مثلا مونږ خپل پالیسیز چې کوم دی هغه د شمسی توانایي لپاره جوړولی شو دینه علاوه داسې پالیسیز او ریګولیشن جوړوي شو چې هغه کې د هوا چې کوم توانایي هغه استعمال مونږ راوړو ځکه چې که تاسو وګورئ د آب هوایي تبدیلي ټول کې غټه مسله چې کوم ده هغه د توانایي ده یعنی د انرژي ده نو دا توانایي اوس بجلی چې کله مونږ جوړو او کارخانې مونږ چلو دا ګاډي چې مونږ چلو نو دا په پټرول کوېلې او په ګیس باندې مونږ چلو نو دې ته مونږ فاسل فیولز وایو اوس چې کله دا کول کوئلہ پیٹرول اور گیس دا مونږ استعمالو نو دې سره د کاربن ډای اکسائډ او د میتھین ګیسونو اخراج فضا ته کیږي او دې سره د کوم عالمی گرمایش ته او اب هوائی تبدیلی دا آغا زیاتیږي لګیا دا نو د حکومت د سی پالیسیز تو کار دی چې آغا چې کوم د انرژي سیکټر ذکر دا افسر خان ته بکو دی کی پرایمری فوکس چې کوم دی نو آغا د شمسی توانایي او د هوا چې کوم توانایي د کوم چې دا وینټر باینز لګي په دې باندې فوکس وکړ دی ته مونږ رینیوبل انرژي ویو چې آغا پروموټ شي او دې په دې کانټیکس کې زه تاسو یو ورته غونډه خبره کوم چې آغا ډیر اهم ده د پاکستان چې کوم کنټریبیوشن دی د عالمی اخراج کې آغا صرف ایک فیصد نم کم دے خو اب ہوائی تبدیلی اثرات پا پاکستان میں نے دیر زیادتی اور پاکستان
ڈاکٹر صاحب ستاسو رخ چې دی هغه کیسه مشکل راغی خو موږ ګورو کبیا ټلیفون درته کوو ممکن ده چې دا بس افاسی خو ډاکټر عبدالرزاق کاکړ سے بیا را سره د ټلیفون پلان دی ډاکټر صاحب تاسو کینې کوشش کوئ چې لنډ راتوست تاسو خپل په بلوچستان کې پښتون میشتو سیمو کې هغه شان تاسو لیدلی دي د موسمیاتو یا د اباوا د بدلون له وجې ځخه توان رسولې دي
ګوره لکه ما چې مخکې خبره شروع کړه په مابین کې دا د غرمسمه پیدا شو خبره دا یو خدای ګلوبل خبره ده په دې خبره د دنیا خبره ده چې کلایمټ چینج په دې باندې د ټمپریچر زیات شو او ټمپریچر څه زیات شو موږ دې زیات وجه چې دا د کیسو په دی ګیسونه نه بلکې د فاصل فیول دی د پټرول وغیرہ څخه ګټه اخیستل دا خو عالمی مسله ده دنیا پر دې متفقه ده په پیریس اګریمنت کې هغه کړی دا اوس د ډیولپ کړي ستر کو هغه زیات تل شان سره کړی دا به د دانو وروګه ده اوس راځو زموږ خبرې له لوکل خبرې له ما دا خبره مخکې مو سره سی لوکل له ایشو سی دی هغه کو دا کو له سوګي وډا کو زموږ هم یو څه ورول دی یعنی یو څه مسائل زموږ نه وځي دي زموږ
تاسو هغه تراسي کوم دی اغه کوم
زمور باغه تراسو ګور اغه اول خبر خدا دې شمول دې کارت کړي ګور اغه باج ټول به هنګما ټول زیات تر باج دې سره نو زیات څه څه هر ځای دې کارت کړي نو درخت دا شاید چې دا به خور خورا کاربن ډای اکسایډ دی اغه لاره باوا د کاربن ډای اکسایډ خوري او اغه په ګلوکوز کې یا په خورا کې بدلی څه دې انسانانو د حیوانانو د خصمانانو د بکتریا او د جراثیم
شاید یو خلګو درخت وایي
درخت مشکات یو خلق درخت ولې بل لوی خبر دا وسه دې خبرې ته چا یا فارم دې یا د درنه خبرې ته چې زموږ آبادی ته ګوره زو به ته وګوره لور نه ته وګوره پښته ته وګوره لړ دې ورې ځای خلق راغل چې د دې شارو شاو خوا زرخیز دې کې پر دې باندې د کنکریټ جنگلونو جوړ فرغه باندې کورونه جوړ نو فرته لین سیټي هغه نه په ګلوي کوڅو کې بدلې شي او په دا نورم ځکه چې موږ په سلونه د کومو کسبو غرمه دې کې دي اره ته چې دی اوبه لاس چې موږ نه چې غواړي کار غواړي فرټیلایزر غواړي او دوايي غواړي ولې هم دې په نظر خلک د زمینداري لپاره مې دی هغه موږ په زور زمینداري په خو موږ څو کله موږ لاس کې دې دا په اخر کې موږ دا اوبه په توه اسي دا موږ دا خلک چې موږ د ټکنالوژي سم استعمال نه راځي او پر تاسو نو ټکنالوژي باندې د ګورنمنت لپاره الله طرف دا د پریایتي نه خو مرخو کې دا سوچي ان زای ونه کې دې چې تاسو ټول نه مرګي دا د څه په وبای راځي دا بل څه لره خبره چې تو کور دغه خبره ده دا نن موږ زه یو ترکی غوښته یم یو کانفرنس کې به موږ خبره کو د دنیا درس په ساده ترکی پرسنټ څخه کم کاربن سیکوستریشن دی کاربن ډای اکسایډ کم شي نو ولې دې په ځکه کې هغه رینج لري یا ګراس لري چې ستیر واشتوش ما هغه ګراس لري چې دی خو هغه تماکل هغه په دې تبا کل سدا سستینبلټی غواړي دا ته په ګورمنټ پراغه باندې مالونه ډېر شو پراغه باندې اکټیویټیانې زیات شوې نو زموږ ځکه موږ
ڈاکٹر آصف خٹک صاحب ڈیرا مہم خبر ہو کاغ ویچی د ہوا د گرمی دو یا د نڑی والو آب ہوا د تو دے دو لو وجہ د گیسونو اخراج دی چې هغه انرژي سیکٹر یا د توانای سره ډیر زیات تعلق لري او حکومت ته پکار دی پر دغه باندې زیاته توجه ورکړي. ستاسو په خیال باندې په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا سي د اساسو انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی د کار کوي؟
بالکل ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب چې کوم لار او خلې چې د هوا نه بجلی پیدا کېدل یا بیا د اوبو نه بجلی پیدا کېدل یا د نور نه بجلی پیدا کېدل دې ته موږ کلین انرژي وایو. یقینا په کار همداسې ده. زمون په صوبه کې خو زیات تر انرژي تاسو مخ سیمه اوم ویلې زما چې کوم مخ سره وو دوباره کې مده خبرو کې موږ د صوبه چې کوم انرژي د بجلی د نه هغه ټول د اوبو نه ده. زمون سره په فارمنس باندې فارمنس آیل باندې چې ویني لکه په پټرول یا په ډیزل باندې داسې لا نشته. چا د نه کچا په وی خدا ته موږ سره نشته زیات خو د نه کلین انرژي او از ا هول ګورنمنت په دې باندې فوکس کوي چې را صفه سوتره انرژي پیدا کی. څنګه ډاکټر صاحب وی زمون د امیشن سیلر را 1 ټن پر کیپټا پر ایئر د هم کم دي. خود دې مطلب دا هم نه چې موږ وای چې زمون دونه کم دي نو موږ بل ګوسي واګو من بعد باقي نړۍ سره مرګرچیا کوو په دې کې څنګه چې په پیرس اگریمنت کې ویلي دي بالکل موږ مرګرچیا کوو او موږ خپل امیشنز کمو او همدغه وجه دا چې موږ لکه ټو سټروک انجن شو لکه رکشې شو دا چې هغه امیشنز کوي هغه خراج
هغه د پاره تاسو څه کړی دي دغه لکه څنګه تاسو ذکر وکړي ګاډي رکشې ځکه چې ډیر ولته دغه شانم ډیر استعمال ځغه د پاره یو څه پالیسی جوړ شوی ده تګلارې جوړ شوی ده.
بالکل دغه د پاره زمونږ سره یو ډیپارټمنټ ته موږ څه په شرکت کې بیس وایي ویکولر امیشن اند ټیسټینګ سنټر پاغه ورسکی زړه ګړی چې سم دې کې سټیږي د چانه چې اخراج دې زیات کیږي او د اخراجونو د غیسونو کې کاربن ډای اکسایډ او سلفایډ او نایتروجن وغیرہ وغیرہ داسې دې وي. نو کوم ګړی چې د قانون مطابق مطابقت نه لري نو هغه پرزیکیوټ کیږي نه مطلب هغه ته پرچا ملري او دا شې انت ګړی لکه تاسو مول ټو سو انجن چې هغه ته موږ لکه اړتیا ول جوړي هغه اوس دیمشي وي دی هغه سره ستړي نه نو ګورنمنت په دې حواله سره بلا اقدامات شته او یقینا حکومت یې شو دی او کلایمیټ چین پالیسی هم چې دغه به تاسو دا ویم چې زموږ کلایمیټ چین پالیسی دی وخت لري وایي چې ګیلا ګیلا ځکه چې د فاټا 13 فاټا چې کوم هغه سوبې چې کله په دې هغه 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 ځلې چې زموږ په دې سوبې چې کله مارش ولې دا هغه نه بعد زموږ پالیسی بیا یو قسم دغه خو ابسولوټ ورته موږ لګنه د استعمال قابلیت نه شو. نو دغه واجب ده چې دا پالیسی وسنګري
وي تاسو له سره جوړو
چې د سمبر 2021 پورې ریوایز شي او بیا په پټه پاکه هم شامل وي تیر افاده د مرج د سیسټم کوم دی دا په کې شامل وي.
سمه دا افسر خان صاحب ډیره مننه. ډاکټر آصف خټک صاحب یو بل ډیره اهمه پښتنه دغه دا د چې د ماحولیاتو یا د دې موسمیاتي تبدیلی یا به هوا کې اولس یا خلق پوه هم پکې ستاسو په خیال څومره ضروری ده ځکه چې دا موضوع یو ډېر ټکنیکل مسله ده او ورو ورو خلک به پوه شي ځکه چې پښتانه په میتین ګیس په کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن دا یو ډېر ساينټیفیک یا د ساينس موضوع ده. خپل په اولسي سطح باندې حکومت یا خپل خلک رول ادا کولای شي چې د دې شي په مخنیوي کې رول ولوبوي؟
جی بالکل دراصل دسی یو اهم خبره ده مهمه خبره ده چې موږ اولس دراصل په دې ټکنیکی او په ساينسي خبرو باندې کم پیږي. زه تاسو دې خبرې سره بالکل اتفاق کوم. په دې لپاره حکومت یو ډیر اهم کردار ادا کوي شي د اویرنس کریشن د پاره چې کوم موږ ټی وی دی میډیا دا ریډیو دا او جی دې په ذریعه د خلکو پوهه کی چې دا اصل کې مسله د سشي وجه دا او خلکو ته پته لګي چې د آب هوا سشي دا صدا او د آب هوا تبدیلی څنګه روانه ده. دا افسر خان چې څنګه د موسمي تبدیلی خبرو کړ دراصل دا موسمي تبدیلی چې کوم دا د آب هوا تبدیلی اثراتو کې یو اثر دی. موږ چې کوم دا کلایمیټ چینج چې کوم انګلیش دا ټرم یوز کوو کنه چې دې اصل ترجمه چې کوم دا هغه آب هوا تبدیلی ده.
بالکل.
نو اوس د حکومت ستنه چې کله دا خلکو ته دا داسې پیغام ورسی چې دا ټول نړۍ کې یو مسله ده خو دې اثرات چې کوم دي هغه هر یو علاقې باندې خپل خپل وي نو بیا به موږ خلک په دې باندې پوهیږي. او تاسو وګورئ چې اصل کې یو خو دا ګلوبل کلایمیټ چینج روان دی کنه، چې کوم ته موږ نړیوال آب هوا تبدیلی وایو، خو دې سره د هرې علاقې خپل خپل آب هوا وي. اوس که تاسو د خیبر پختونخوا مثال والی، شمال نه والی، جنوب پورې دا ټول صوبې که تاسو وګورئ، د هرې علاقې خپل خپل آب هوا ده. نو جنوب کې مثلا خشکی علاقې دي، ګرمې علاقې دي، بیا داسې شمال ته تاسو لاړ شئ نو هلته غرونه د غرونو غریزې علاقې دي، او هلته بارانونه ډېر کېږي. نو اوس چې کله دې آب هوایي تبدیلي اثرات په دې خپل خپل علاقو منې کېږي، نو هلته به دې اثرات بل قسمه وي. مثلا موږ چې شمالي علاقې دي هلته به سیلابونه زیات راځي، کوم چې موږ فلاش فلډز وایو، یا موږ چې د ګلیشیرز دي هغه هلته ولي شي، هغې د وجې دا سیلابونه راشي. بیا که تاسو جنوب کې وګورئ، نو جنوب جنوبي اصلاح کې د آب هوایي تبدیلي اثرات کچھ هر علاقې کې د آب هوا اثرات بیل وي، او حکومت په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي شي.
مننه ډاکټر صاحب. او ډاکټر عبدالرضا کاکړ صاحب، د خیبر پښتونخوا بلوچستان په سطح باندې هغه کوم اقدامات کېدلای سي چې هغه د دې مسلې حل راوباسي؟
یو خو دا کېدلای شي چې دغه زموږ مایکرو ایکوسیستم دی، علاقایي حالات دي، مطلب بالکل مزګور مز یو مهنت وکي، دا خبره ډیره لازمي ده. درته چې موږ کوم دا شرفنامه یو ځای یو مهم شروع کړي، موږ په لورلای کې په بوري کې پیوا ورس پیوا سکند کې نصاب درخته ولا کوي،
یعنی تاسو
دا سج کال چې دې پنځه در زر درخته لګیدل.
بل تاسو وایئ چې وشي
دا یو د
ځکه وخت
کم دی، بل دا چې دې موږ چې ګرځم یو خبره مې سم انډرستاند ده، زموږ دا خالص څه په هونو باندې موسی، لیکن موږ دې چې دې
ډیره مننه افسر خان صاحب ستاسو، ډاکټر آصف خټک صاحب ستاسو، او ډاکټر عبدالرضا کاکړ صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه واخ سره سره وخت هم دومره ستاسو د درې واړو ډیره مننه. شو وخت او شر وز درته غواړم. خدای په امان. خدای په امان. په مخه ښه. اوریدونکو تاسو بحث اوریدئ د مشال ترنا لاندې، د برتانیې په ګلاسکو ښار کې د آب هوا بدلون او نړیوالې تودوښت مخنیوي په اړه د کاپ شپږم په نوم کانفرنس د اکتوبر له 1.5 پیل شوی او د نومبر 12 پورې به وي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورته ویناګانې کوي، او په دې کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوي چې د 2023 کال پورې د زهرجنو ګیسونو کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د آب هوا بدلون دا مهال د نړۍ تر ټولو لوی خطر دی چې پاکستان هم ورسره مخامخ دی. د مشال توران لاندې کې مو د کاپ شپږم سرمشریزې ته په کتو سره د پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا بلوچستان ته د آب هوا د بدلون د ګواښ په اړه څېړنه کوله. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا د معلوماتو د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی څېړونکی افسر خان، د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس څانګې استاد ډاکټر آصف خټک، او په دوبۍ کې د ماحولیاتو پوه ډاکټر عبدالرزاق کاکړو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړو ته خدای پاماني وایي.
پین تندی د شوی تور زل پلان دی باندې دا ټول بدن دی خان، پر پین تندی د شوی تور زل پلان دی باندې دا ټول بدن دی خان. ما خوار جړوي
شان شین خان جی پروت پر زن باندې لا ټول بدن دی خای دا غینو شان شین خان جی پروت پر زن باندې لا ټول بدن دی خای رکیب سی درم ز کلانجی تا ټول بدن دی خای او پا وکچ بخده رکیب سی درم ز کلانجی تا ټول بدن دی خای